السلام علیکم د سهار لاس بجې سوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو. کله یې خو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربان اعلان کړی. ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په عکس العمل کې طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی به سخت وځپل شي. پایل خبرونه کېږي. د کابل په دشت برچی او د لوګر مرکز کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابله ولسمشر غنی سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې ترخیل بته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګونا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د ترګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونۍ سیشنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت ټول دولتي ادارو او ولایتونو ټول جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه په دریو چودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لست ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغې الوتکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ په جګنري سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړني ناسته کړې او یو پیلوټ یې ټپي سوی دی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلولو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل
پکتیا مرکز ګردیز شهر کې د نومي امتیازي اروند صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال و چې د وسلولو مخالفینو د لورې څخه په ډزو وشتل شوی و چې کله مې چې ځواکونه د پیښې ځای ته ځان رسولي چې دا پکتیا ته باندې
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطینی مظاهرچیانو او اسرائیلی پولیسو په نښته کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنوي ته کړې ده. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپیشلی ځای او پر هغه ځکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا شوی چې يهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلې دي. د عراق په کربلا کې د یو وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپیشلي ځای کې د ایران قنصلګری ته اور واچوي. ایهاب وزنی چې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیمونکي په توګه مشهور و، وخت نا وخت پر اداري فساد، په ایران پورې د تړلو ملیشو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول. دای د شنبې نه وخت له خپل کور د باندې د نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې وژل سو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وینا د دیرشم فعال دی چې د 2019 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاوخوا 600 مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل سوي چې فعالانو دغه قتلونه د ایران پلو ملیشو کار بللی دی. د وزنی وژنه پرون په کربلا کې د مظاهرو سبب سو چې برخوالو یې سړکونه او پلونه وتړل او ټایرونو ته اور واچوه. ځینو مظاهرچانو چې د وزنی جنازې لیږدوله شوار ورکاوه. ایران دې له مخې لري سي او خلک د رژیم نسکوریدل غواړي. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشرۍ ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پوڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کیږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدل کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودنو کې وړم ورځ په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشی رسیدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیز دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوي. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 18 او ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچی له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچی را که خانم برسودا که لوی سابرگواله د دشتي برچی له دغه جنایت مېرمن بنسوده چې د جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته یې هم د دشتي برچی خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسله والو طالبانو که څه هم اوس د برچی په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوحې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
روغتیا وزارت له هیوادوالو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګڼې ګوڼې ځان وساتي او د اختر مبارکۍ لپاره دی د یو بل کره تګ راتګ نه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل د مریم لیسې په بازار کې خلک د اختر لپاره میوه پیری. د کوچنی اختر پر رسیدو سره په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د دې ښار یو شمېر هټیوال وایي هغه خلک چې د اختر د سودا لپاره راځي ماسک نه اچوي او ټولنیز واټن ته هم جدي پاملرنه نه کوي. هارون او احمد سمیر
د لیسې مریم دکان لرو او دلته خلک راځي د اختر لپاره سودا اخلي او نه ماسک کاروي او نه دستکشي او نه فاصله رعایت کوي او څو بیروبار د سینه فاصله څو رعایت کوي او ماسک شین څو نه کاروي.
لیسې مریم کې کار کوم، فاصله مراد کې ډېر لږ پسلو کې 80% یا 85% خلک ماسک اچي دستکش خو به نه اچي او ماسک نه ډېر کم استفاده کوي. خلک فاصله نه رعایت کوي، دیو بل بیروبار زیات او باید خپل لږ هغه کې.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې کرونا وایرس جدي نه دی او د تیر په تیر د اختر د خل مانځلو لپاره چمتووالی نیسي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا وضعیت جدي بولي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې کرونا وایرس جدي وګڼي. د دې وزارت ویان غلام دستګیر نظري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل ټول هیوادوال باید په اختر کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او که د اړتیا په صورت کې تګ راتګ کوي نو بیا هم روغتیایي سپارښتنو ته دي جدي پام وکړي.
نگرانی وزارت ساعتم افغانستان
دا عام روغتیا وزارت اندیښنه هم همدا ده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 221 کسان په دې ویروس اخته شوي چې له ډلې 12 کسان مړه او 132 بیرته روغ شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر شاوخوا 12000 ته ورسید. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وایرس له امله په دې هیواد کې د مړه شویو کسانو شمېر 2689 ته پورته شوی او شاوخوا 45000 بیرته ترې روغ شوي دي.
اوس به دا واورو چې نن په کابل کې ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
کابل ټاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیلابیل موضوعات خپاره کړي دي. هشت صبح ورځپاڼې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلي دي چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلي دي که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوی د توافق له مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبرۍ امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې سوي او په خبرۍ هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا اوړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې که چیرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند ټینګیدو شرط پرې ومني. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټربم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حملې معصوم ماشومان ووزل او اکثره افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. لیکوال دغه حمله په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو هم تل یادونه کړې ده. هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو یې یادونه کړې ده، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته یې ځان ژمن یاد کړی. سرمقاله لیکونکي